پاش به جشوی د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زحمت شي ورسته سو کوربایم شمشاد زدران په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. کابل له اسلام آباد سره لاسلیک شوی سند خورا مهم ګڼي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
د استرالیا د دفاع وزیر وایي افغانستان کې د خپل ځواکونو د جرمونو په اړه متاثره ده. په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاسته ورغلی او د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباغ پولې ته نږدې یوې سیمې ته ننوتلي دي. بشپړ خبرونه. د استرالیا د دفاع وزیر وایي له کلنې چې افغانستان کې د خپل پاوز د جنگي جرمونو راپور کتلی روغتیایي وضعیت خراب شوی دی. لیندا رینولډس نن جمعه وویل چې د استرالیایي ځواکونو د یوې ډلې چلند یو هیواد له ارزښتونو استازیتوب نشي کولی.
It is, I think, distressing for everybody who has or still does wear the uniform.
فکر کوم هر چاته چې پوځي یونیفورم اغوندي یا د جامه پرتن وي هزار ورکون کې ده. خو کله بل پلو وکتل سي په واقعیت کې د استرالیا د دفاعي ځواکونو د ارزښتونو استازیتوب نه کوي. موږ باید له دې سره چلند وکړو.
د استرالیا د دفاع وزیر ویلی افغانستان کې د دغو جرمونو په اړه رڼی او صادقانه څېړنې کیږي. لدې وړاندې د استرالیا لوی درستیز ویلی چې ځواکونه یې افغانستان کې له 2009 او 2013 کلونو ترمنځ موده کې 9 افغانان وژلي. د استرالیا د دفاع وزارت راپور د څه باندې 400 شاهدانو د خبرو او زرګونه سندونو د ارزونو پر بنسټ جوړ شوی دی. افغانستان او پاکستان د سولې امنیت اقتصادي وده او د کډوالو د بیرته راستنیدو په برخه کې د همکاریو سندونه لاسلیک کړل. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سند کابل ته د عمران خان د سفر پر مهال لاسلیک شوی. ښاغلی هیواد دغه سند ډیر مهم بولی.
دا سند چې خورا مهم ځانګړي اهمیت نه برخمن ده په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو د دواړو هیوادونو ګډ لیدلوري رامستکولتی.
بهرنی چارو وزارت وایي دغه هوکړه دوه برخې لري چې یوې د ګډو پریکړو او دویمه برخه د عملی کولو د څرنګوالي او مهالویش په اړه د پدیاړه تفصیل په خبرونه کې اوریدل شي. په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاسته ورغلی. د بدخشان والی زکریا سودا وایي طالبان هڅه کوي چې په راغستان ولسوالۍ کې پراته دغه کان سره زر وباسي.
مری فینان شما میدونین کی مادان کوری
وسله پارا تاسو په هیګه چې د قانونو کار ډیر پانګی تاکتیا لري. تر اوسه دوی له دې کان نه کار نه اخلي. کور کیندنی هڅې کوي په خوښینه سره چې دا کان د طالبانو لاسته ورغلی. خو د هغه سیمه او پزنګړې توګه دا دغه کان د بیرته نیول لپاره زموږ هڅې دوام لري.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ویلی چې بدخشان کې د بیکادر کان دوی نیولې خو زیاته کړې ده چې د سیمې خلک په دودیز ډول له دې کان سره زر باسي نه د دوی وسلوال. له دې وړاندې ګلوبل ویټنس یا د څارنې نړیواله ادارې او یو شمیر نور بنسټونو ویلي و چې کانونه د طالبانو د لویو مالی سرچینو له ډالې دي. په هند کې نن په کورونا وایروس د اختشو کسانو شمیر له 9 میلیونه واوخت. روغتیایي چارواکو ویل تیره یوه اونۍ کې په اوسط ډول هر ورځ په هند کې 45,000 کسان په دغه ویروس اخته شوي. هند کې تر اوسه څه باندې 1,22,000 کسان په کووید-19 ناروغۍ مړه شوي. د روغتیایي سپارښتنو او ټولنیز واټن نه مراعتول هند کې د کورونا د ویروس د زیاتوالي اصلي لاملونه بلل کیږي. د امریکا د جان هاپکنز پانتون شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې په کورونا د اخته شوو شمیر نږدې 50 میلیونو ته رسیدلی. امریکا د څه باندې 12 میلیونه پیښو په درلودو په ټوله نړۍ کې د کورونا ډېرې پیښې لري. د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباغ پولې ته نږدې یوې سیمې ته ننوتلې دي. دا ګام د سولې له هغې هوکړې وروسته پورته کیږي چې د ارمنستان او آذربایجان د شپږو اونۍ اوږدې جګړې ته یې پای ورکړ. د آذربایجان د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې ځواکونه یې اقدام سیمې ته ننوتلي. دا د هغو دریو سیمو یوه ده چې د هوکړې له مخې باید د ارمنستان له ځواکونو نه آذربایجان ته وسپارل شي. دفاع وزارت وړاندې ویلي د اقدام سیمه کې یوه ورځ وروسته تر دې آذربایجاني ځواکونه ځای پر ځای شول چې ارمني ځواکونه ترې ووتل. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د روسیې په منځګړیتوب هوکړه وشوه او د نګورنو قرباغ پر سر هغه جګړه ورسره ودرېده چې د سپتمبر په 9 پیل شوې وه. او په مکسیکو کې چارواکي وایي تر ځمکې لاندې داسې یو تونل کشف کړی چې د غلا په قصد جوړ شوی و. دا تونل په سیلایا سیمه کې د 1.5 متر په اوګدوالي جوړ شوی وو. د مکسیکو چارواکو ویلي د دغه کار هدف دا و چې له یو خصوصي شرکت نه میلیونونه ډالر غلا شي. ویل شوی د دغه شرکت د خطر زنګونه هغه مهال فعال شول چې کله غله ورنږدې شول، غله له سیمې په تیښته بریالي شوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مچل اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان سره نوې سند د افغان سولې لپاره مهم ګڼي.
په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په روزګان کې شمېر کسان ادعا کوي چې د استرالیا ځواکونو حتی پوسپود داړلي.
چې ویني ول دې بیا سپینر سره ګرځېدي په دغه حالات کې دوه غشت به ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم.
او د دې خبري مجلې په ورستیو کې په کابل کې د 122 هیوادو د فلم په فستیوال کې جایزې چا واخیستې. افغان چارواکي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د نوي سند لاسلیک د سولې لپاره مهم ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې پر دې سند له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د پاکستان د سرلاسم عمران خان تر خبرو وروسته موافقه وشوه. نور تفصیل له کابله د ناجي صاحب په راپور کې.
د دې هوکړې د سند لمخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ژمنه کړې چې د سولې او امنیت، اقتصادي پراختیا، هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او ګډو همکاریو ته به دوام ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هوکړه کې افغانستان، پاکستان او په پراخه کچه سیمه کې د سولې، امنیت، اقتصادي پراختیا او ولسی اړیکو په تړاو بنسټیز اصول ځانګړي شوي.
د پاکستان د صدر اعظم شاغل عمران خان د سفر پر مهال داسې سند هوکړه وسوه چې دغه په اساس به دواړو هیوادونو ترمنځ د دوړخیزې اړیکې ډېرې پراخې شي. دا سند چې خورا مهم ځانګړی اهمیت نه برخمن ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو د دواړو هیوادونو ګډ لیدلوري رامسته کول دي.
دغه هوکړه له دوه برخو جوړه ده، لومړی پر ګډو پریکړو او دویمه برخه د هوکړې د پلي کېدو پر لارو چارو او مهالویش ټوله ده. په دې سند کې چې یو کاپی رسنیو ته هم رسیدلې پکې راغلي دي چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان همغږي او ملګرتیا اړیکې کوم ګواښ نه پیښوي. په دې برخه کې کته هم د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستل شوی، خو خې اشاره د کابل او ډیلی اړیکو ته وي. د سند بل مهم ټکی دا دی چې دواړه هیوادونه باید د سولې د مخالفانو او هغه کسانو په پیژندنه او پر وړاندې ګام اخیستو کې ګډ کار وکړي چې نه پخلا کېدونکي دي او یا د سولې بهیر کمزوري کوي. سند کې د دواړو هیوادونو د تلپاتې سولې مسله مهمه بلل شوې او تلپاتې سولې ته پر رسیدو ټینګار شوی. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد همدارنګ وایي په دې سند کې تلپاتې سوله داسې پیژندل شوې چې ټول شموله وي او له اساسي قانون سره سم ولسواک نظام ته پکې درناوی شوی وي، داسې نظام چې د ټولو حقونه پکې خوندي وي.
دا سند د دواړو هیوادونو د لوړ رتبه استازو ترمنځ فیصله شوی دی او مهم موضوعات سوله، امنیت، اقتصادي همکاري او د ولسی همکاريو پراختیا تشکیلوي.
په دې هوکړه کې ویل شوی چې پاکستان او افغانستان دی د سوداګرۍ، د حکومتي ادارو ترمنځ، د روابطو، د ولسونو ترمنځ، د اړیکو او د دواړو هیوادونو د امنیتي ادارو ترمنځ دوړخیزي اړیکې پیوړي کړي. د کډوالو د ستونزو هوارول بل هغه مهمه موضوع ده چې سند کې یادونه شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه کې د همکارۍ د دې بهیر ته ژوند ساتلو لپاره په نوبتي ډول د دواړو هیوادونو د مشرانو د سفرونو سپارښتنه هم شوې ده. په دې لړ کې ټاکل شوی چې ولسمشر غنی راتلونکي میلادي کال اسلام آباد ته ولاړ شي، خو د دقیق وخت په اړه یې سند ویل شوی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د لوړ پوړي پاکستانی پلاوی مشرۍ تیر ورځ کابل ته سفر کړی و.
د افغانستان او پاکستان په ګډ لاسلیک شوی سند کې راغلی دی چې د افغان سولې د مخالفانو پر ضد په کابل او اسلام آباد ګډې هڅې کوي، او په سند کې پر هغې سولې ټینګار شوی دی چې د افغانستان د اساسي قانون له اصولو سره سم وي. طالبانو ډیر کله دا خبره کړې ده چې دا اساسي قانون نه مني. په دې برخه کې مې د پانتون د استاد سیف الرحمن ابراهیمی نظر واخیست.
اساسي قانون هم د تعدیل وړ ده، ځکه دا یو قانوني پروسیجر ده. نو طالبانو سره که چیرته قانون کې تعدیل راځي، بیا هم د قانون د اساسي قانون پر بنسټ باندې راځي، ځکه خپل اساسي قانون د تعدیل وړ ده. دا یو قانوني پروسیجر ده چې په دې کې موږ نشو کولای چې وایي چې د پاکستان دولت د دې اساسي قانون پر بنسټ موږ سره داسې پریکړه کړې چې له اصول نه به دې حمایت کوي چې د دې قانون پر بنسټ وي. نو دا تعدیل هم یو قانوني پروسیجر ده، دا هم د اساسي قانون مخالف کار نه ده.
لا یوې خبرتیا وروسته د روزګان د یو شمېر اوسیدونکو نظر در سره شریکو چې دوی ادعا کوي چې د استرالیا ځواکونو تشدد ورسره کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یوش مر هغه کسان چې په روزګان کې د استرالیایي ځواکونو په زندانونو کې وخت تیر کړی وای، په رواني ناروغیو اخته شوی دی. دوی ادعا کوي چې ملکانو بي ګنا دي، خو د استرالیا پوځانو بندیان کړی او شکنجه کړی وو. دا کسان وروسته له هغه دا ادعا کوي چې د استرالیا د پوځ وی سیړنی ومونده چې سرتیرو یې په افغانستان کې لشتر لشه نه دي شافخانان په غیر قانوني توګه وشل دي. شریف الله شرافت له روزګان راپور لري.
ټاپ ویني وکړل نو خورم لکړی و دا ګوتسته چې ویني ول دی بیا سپینر سره ګرځیدي په دغه غلط کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم.
دا عبدالخالق دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هاډون د جاوز یا سمزي سیمه اوسیدونکو دی. چاته کال مخکې د استرلای زنګړو ځوکونه لخوا لخپل کلی څخه د یوې چاپی پر محل ونی ولسو. هغه زادي راډیو سره خبرو کې د نیول کېدو او بند کېدو په اړه وویل.
بیا زمر لاسونه را بستا کړله یو سپې او چې شو دغه پر دغه ژغ وکي بالا عملی سو حساب سره سپیر عمل کړله. ما څو لغت ووي سپی پر شاول لګول کوم وخت بیا پنیر وش کری هغه ټاپ ویني وکړل نو خورم لکړی و دا ګوتسته چې ویني ول دی بیا سپینر سره ګرځیدي په دغه غلط کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم. دغه زلمونه دی زما سره وکړل دغه سپو دیم وکي دیم واجر ده خنځلو بچ پاچ ویلې لغه چې غورځه ولې ارسه وکړل.
عبدالخالق دا کوي چې ولسی وګړي خود استرلیانو لخوا ونیول سو او بیا یې کلونه کلونه بیګنا په بګرام زندان کې تیر کړی دي. نوموړي همدارنګ ادعا کوي چې استرلیایي ځواکونه شل ورځې په ترینکوټ کې په زندان کې ساتلی وو او پرله پسې شکنجه کړي چې اوس یې رواني حالات سم نه دي.
شرافت سه په قسم باور وکړه د دوو بجو سه د شپې د دوو بجو سه قدر صادقه سره بیا ماسترګ پټ کړ. دا د ثابت تکلیف په بس داسې تنا وسیژن کله په دغه منچکاشه ګورې د چا سره کار نه لرم. شلته پنځه خلک ناستي دغه وسه ځان باس هملته شیلیر ځای ناستي د چا سه ونه مشلېږي اعصابو مدونې ځی په سوي کې نه چا څه وکړو د دې حساب څوک راکولی شي چې دا تا ته دا مرضي در پیښ شوي سر درد هغه دردونه دي چې ګالولی نهسم د پښو هغه دردونه دي چې ګالولی نهسم. هلته دیارلس تنه بچیان په ما پسې دي ډوډۍ رسه غواړي.
خو یوازې عبدالخالق نه دی چې په اورزګان ولایت کې له میشتو استرلایي ځواکونو ترخې خاطرې لري. یوویشت کلن نعمت الله هم ورته کیسه لري. هغه ادعا کوي چې اته کاله مخکې څوارلس کلن ماشوم و له ښوونځي څخه د کور پر لور روانو استرلایي ځواکونه ونیولې او د څو ورځو لپاره یې زنداني کړي. هغه وایي استرلیایي ځواکونو لکه د یو لوی سړي په توګه چلند ورسره وکړي او څو شپې یې بې خوبه هم ساتلی دي.
دشت اکثرات زده هیڅ کوم چې مثلا اکثرات وخت وسم دلته چې مثلا د خوب مثلا د شپې په خوب کې مثلا پر ما باندې کله کله دا زهنه خوب شي. هغه وخت بیا مثلا زه په خوب کې مثلا چې راکشن و هلته د امتحانو شپې وي هلته مثلا زه به تشویش کوم کله چې انسان په خوب کې نارام شي او راویښ شي بیا انسان په ویښه هم د نارامۍ احساس کوي. له دې خاطر زه دا وزه بریم د سیو څه د نارامۍ احساس کوم په دغه خاطر.
تازه د استرالیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسو کړنو کې لاس درلودی چې پکښې کې لږ تر لږه نه ډېر شپخانان چې بندیان نه ولسي وګړي پکښې شامل و وژل سوي. د دې معلومول ستونزمنه ده چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څیړل سوو قضیو کې به د عبدالخالق او نعمت الله پر قضیو غور سوی وي که نه. خو د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیس په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ناسمې کړنې چې په کښې کې د بندیانو او ولسي خلکو د وژلو او ربړولو پیښو شاملې دي د شرم وړ بللې دي او له افغانانو یې بخښنه غوښتې ده. په اروزګان ولایت کې هغه کورنۍ چې ادعا کوي چې د استرالیایي ځواکونو د چاپو پر مهال یې د کورنۍ غړي وژل سوي او یا هم زندانونو کې شکنجه سوي وایي د استرالیا د پوځ وروستۍ څېړنې یو ښه اقدام دی، خو وایي سوي څېړنې نیمګړې دي او په دې ولایت کې د استرالیایي ځواکونو لخوا شوي بشري جنایتونه تر دې ډېر زیات دي او باید په دې اړه سمې او پراخې څېړنې وسي او هغه سرتیري چې جنایتونه یې کړي دي باید سزا ورکول سي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافعین پر ښځو د وروستیو حملو په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی وایي حکومت باید د ښځو خوندیتوب ته جدي پام وکړي او د هغوی ژوند وژغوري. د افغان ښځو د زده کړو د مرکز رئیس پلوشه حسن وایي پر وې ښځې وار پر ټولو ښځو وار دی. د دې خبرې وضاحت آغلی حسن داسې کوي.
په یوې ښځې باندې وار په ټولو ښځو باندې وار ده. د دې مطلب دا چې په آخرو کې هغه هدف منده وارونه چې په ښځو باندې کېږي په ماشومانو باندې کېږي داسې معلومیږي چې اولین تارګیټ یا هدف په دغه اوسني جنګ کې ښځې او ماشومان دي. که تاسو وګورئ په کابل یونیورسټي کې یا پانتون کې له ټولو نه زیات مړینه د نجونو سوې وه. په همدا رقم په ښځو ښځینه شفاخانې باندې حمله کېږي، په ماشومانو باندې حمله کېږي. یعنی د یوناما هغه رپورټ ښیي چې تقریبا 40% اوسني امار یا ارقام چې دي په مرګ ژوبله د ښځو د ماشومانو ده په د اوسني جنګ کې. نو او مخصوصا دغه هدفمند وارونه چې کېږي په دې کې لکه اغلی غفاري باندې درې ځلې مخکې برید سوی ده او دا ځلې د برید کې د هغې پلار شهید سوی ده. نو موږ فکر کوو چې دغه د یو شخصي ستونزه نه ده د میرمن غفاري، بلکې دغه د ټولو ښځو دپاره یوه ستونزه ده. ځکه سې که یو رهبره ښځه باندې وار کېږي، مطلب دا ده چې هغه جامه غواړي چې خلک فلج کړي او نه پرېږدي چې ښځه مخکې لاړ سي.
تاسې پر ښځو د ځینو حملو یادونه وکړه، آیا حکومت ښځو ته متوجه خطر جدي نیولی دی؟
د امریکې د سفارت لخوا نه هم دا اعلامیه خپره سوې وه چې رهبري ښځې فعالې ښځو په ضد باندې امکانات د عملیاتو ده. دا ډېره د خواشنۍ وړ خبره ده، ځکه سې له یوې خوا نه مخالفین د افغانستان د حکومت دا اعلام کوي چې موږ د داسې نظام په راتللو دپاره کار کوو چې هلته اسلامي او افغاني فرهنګ استواره وي. نو دې کې افغانی او اسلامی فرهنگ ده چې ښځې په هغه کې مسونه نه وي. زه فکر کوم د اسلام له ټول نه اول هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې اولین کار څه سوی د ښځو مسؤلیت دپاره کار سوی ده، د هغو د محافظت دپاره کار سوی ده. او اوس وګورئ چې په دې وخت کې له ټول نه اول تارګیټ یا هدف ښځې دي. دا واقعا د خواشنۍ وړ خبره ده او له یوې خوا نه موږ د حکومت نه هم ګیله من یو ښځو رهبرانو ته هغه لازمه تدابیر امنیتي چې باید مهیا کړي نه دي مهیا کړي. نو په دوی باندې غږ کوو چې ښځې رهبران یې هماغومره د قدر وړ دي او د دې ضرورت لري چې د دوی محافظت باید اولیت او یا ارجحت ورکول سي.
د ښځو د امنیت په برخه کې څه کېدای سي، څه عملي ګامونه تاسو وړاندیز کوئ؟
حکومت هم دا غوښتنه ده چې باید یو پوره اسسمنت وسي د ټولو ښځو رهبرانو، چېرته دوی اوسیږي، څه امنیتي تدابیر ته ضرورت لري. هغه رنګه چې دوی نارینه وو ته امنیتي تدابیر نیسي، باید همه رقم د ښځینه اوسي. لکه دوی په هغوجونو کې چې اوسیږي، آیا دوی ته کافي آسیب پذیره نقطې څه شی دي؟ دوی د کور اوسېدنې، دوی د موټر بندوبست او د دوی سفر او نور مسایلو کې باید مهمه اهتمامات ونیول سي څرنګه چې د نارینه وو په افغانستان کې کېږي.
د افغان ښځو د زده کړو د مرکز له رئیس پلوشه حسن سره مو د ملالۍ بشیر مرکه اوریده.
ازادي راډیو
د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په لوګر کې د 15 شزو په ګډون 300 مسلکي شوونکې استخدامي شي. د دې شوونکو د ګمارنې لپاره له یو شمېر کسانو آزموینې اخیستل شوې دي. احسان آریان راپور لري.
د پنځشنبه او د جمعې په ورځو په لوګر کې 1,609 کسانو د کنکور آزموینې لیلارې په دې ولایت کې د ښوونکو د 300 مسلکي او رسمي بستونو د ترلاسه کولو لپاره سیالي وکړه. د لوګر د پوهنې سرپرست رئیس نثار احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل چې د 15 تنه بریالیو خزینه ښوونکو په ګډون به 390 بریالي شوي کسان د لوګر په مرکز او ولسوالیو کې په دندو وګمري، چې ورسره به د رسمي ښوونکو د کمښت ستونزه هم تر یوه بریده حل شي.
د امتحان د ګډون کوونکو له جملې څخه به 300 بریالي کسان د ښوونکو په توګه د لوګر په مرکز پل علم اول سوالی کی جذبیږي چې پنځه تنه به یې ښځینه وي.
د لوګر د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې 3,900 رسمي ښوونکي په مرکز او ولسوالیو کې په دندو بوخت دي، چې د 900 نورو رسمي ښوونکو د جذب لپاره هم اړتیا لیدل کیږي. امید ستانکزی هم د بریا په هیله په دې آزموینه کې ګډون کړی او وایي ورځ به د خپل هیواد بچیانو ته د ټولګي مخې ته درېږي او د ښوونکي دنده به پر مخ وړي.
امتحان خو بالکل امتحان خوشحاله یو، پروسه ډېره شفافه وه، خو داسې بسونه ډېر کم دي. ولې داسې په کرو که 2,500 نفره فقط معلمین پرونو، نو په دې کې دا 2,300 بس سو د بچا ته ورسېږي. د کاري ډېره د موږ له دولت نه دا خواهش کوو چې بسونه ډېر کړي او جذب یې زیات وي.
په لوګر کې د 15 خزینه ښوونکو په ګډون د 390 رسمي ښوونکو جذب په داسې مهال کېږي چې لا هم د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې جګړه او ناامني خوره ده، او له منځه یې د خروار په نوم داسې ولسوالي هم شته چې د کلتوري محدودیتونو، جنګ او نورو ستونزو له امله هیڅ نجلۍ پکې ښوونځي ته نه ځي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباخ په شاوخوا کې په هغو سیمو کې ځای پر ځای شول چې د ارمنستان او آذربایجان په وروستۍ موافقه کې پرې صلح شوې وه. د دواړو هیوادونو د یوې نیمې میاشتې خونړۍ جګړه د روسیې په منځګړیتوب پای ته ورسېده. نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
د آذربایجان پوځ هغو سیمو ته داخل شو چې د نګورنو قرباخ په پولو کې دي. آذری پوځ د روسیې په مزګرتوب د شوی موافقه پر اساس چې په نتیجه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورنو قرباخ د بیلی شوی سیمې پر سر د شپږو اونیو جګړه پای ته ورسېده، په دغو سیمو کې ځای پر ځای شو. د آذربایجان دفاع وزیر نن وویل چې د پوځ قطعې د اقدم سیمې ته داخلې شوې. دا یو له هغو سیمو څخه ده چې له نږدې 150 کلونو وروسته د ارمنستان له کنټروله ووته او باید آذربایجان ته وسپارل شي. د آذربایجان د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي د آذربایجان د ولسمشر، د ارمنستان د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر د درې اړخیزې موافقې پر اساس آذری پوځیان نن د نومبر په 20 په اقدم سیمه کې ځای پر ځای شول. آذری پوځیان یو ورځ وروسته له دې اقدم ته ننوتل چې ارمني پوځیان او ټانکونه له دې سیمې ووتل. په اقدم کې ارمن تبرو کلیوالو ته څو ورځې وخت ورکړل شو چې له خپلو کورونو ووسی. دوی د خپلو کورونو وسایل په موټرو کې بار کړل او خپلو کورونو ته اور ورته کړ. د روسیې په منځګړتوب د ارمنستان او آذربایجان د نومبر د 10 نیټې تړون آذربایجان ته اجازه ورکوي چې د جګړې په لړ کې د نیولو سیمو د پام وړ برخه او د غراز هغه غرونه له ځان سره وساتي چې تر نګورنو قرباخ را چاپېره دي او مخکې د ارمنستان په کنټرول کې وو. پر اقدم سربیره چې د نګورنو قرباخ په ختیځ کې دی، ارمنستان باید د روان نومبر په 15مه یعنی 15 ورځې وروسته د کالباکر سیمه او د دسمبر په لومړۍ د لاچین سیمه پریږدي. آذربایجان د جګړې په لړ کې څلور نورې ولسوالۍ یا سیمې نیولې دي. د موافقې پر اساس 2000 روسي سوله ساتي به نګورنو قرباخ ته واستول شي چې امنیت وساتي، خو اساسی مسئله یعنی د دې خاورې مالکیت لا څرګند نه دی. نړیوالو د نګورنو قرباخ سیمه د آذربایجان د خاورې په توګه په رسمیت پیژندلې ده، خو اکثره اوسیدونکي ارمنیان دي چې د آذربایجان واک نه مني.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمیسونو ته مخه کړو فیسټیوال به راواخلو. په کابل کې د فلمونو څلور رسنۍ فیسټیوال پای ته ورسید. د هرات د ښځو د فلمونو په دغه نړیوال فیسټیوال کې د هوا مریم عایشه په نوم فلم له افغانستانه او د متر ششونیم په نوم فلم له ایران څخه غوړې جایزې واخیستې. دغه فیسټیوال ته له 122 هیوادونو څخه څه باندې 3000 فلمونه استول شوي وو چې له دې ډلې دریاوی فلمونه د ننداري پړاو ته وړاندې شول. دغه فیسټیوال ته زموږ خبریاله ناجیه ساپوی ورغله.
پلازمینه کابل درلمان مانی له جګړو او نام نه یو لري د ټولو راغلو کسانو سترګې د فیسټیوال هغه جایزو ته ور اوړي چې غوره فلمونه ته ورکول کیږي. د هرات د خزو د فلمونو نړیوال فیسټیوال لسلور ورځو رهیسی په کابل کې جوړ شوی و چې پکې کورنی او بهرنی فلمي لوبغاړو پکې ګډون کړی و. د فیسټیوال شپږم پړاو ته له 122 هیوادونو 3000 فلمونه استول شوي وو چې له دې ډلې 3000 فلمونه ننداري ته وړاندې شول. د هرات د خزو د فلمونو نړیوال فیسټیوال هر کال د ارمانی شهر او د رویا فلم محصیل خوا په لار اچول کیږي. د فیسټیوال جوړونکي رویا سادات ازادي راډیو سره په خبرو کې د فیسټیوال هدف د سینما د پردې له لارې د خزو پر وړاندې د ستونزو او نابرابرۍ منعکسول یاد کړ.
هرچند با تمام نگرانی هایی که در قسمت
کتم دادی فستیوال دا جوراول لپاره گنی امنیتی ننگوانی موجودی بی و من فکر کهو چی دا فلمون و فستیوال بس سقل تر سر نشی. خوبی هم من پریکل وکنه چی فستیوال تر سر کرو. پا روان و شرایطو که دا فلم جوراون که پا زنگری دول دا خزل و لوری دارول اقدام کولشی و الورغ او سی
دا هراد دا خزو دا فلمونو پا دا غنریوال فستیوال که لافغانستان دا سهرا کریمی دا لوری جور شوی فلم مریم هوا وایشا او متر ششونیم له ایران څخه د غوره فلمونو جایزې واخیستي. سهرا کریمی د داسې فستیوالونو جوړېدل د سینما هنر د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره ارزښتمن وباله.
در افغانستان همونطور که میدانین سینما
په تیرو کلونو کې افغانستان کې سینما ته د قدر په سترګه نه دی کتل شوی او تاسو وکتل چې په دې وروستیو کې پارک سینما هم ړنګ شو. نو په دې اساس داسې فستیوال مونږ راتلونکي ته هیله مند کوي.
یو بل فلم جوړونکی عبدالحمید ماندگار چې د بیرنګ په نوم یو داستانی فلم یې جایزه اخیستې د فلم جوړونکو ستونزو په تړاو ازادي راډیو ته داسې وویل.
فلم ساز در افغانستان به یک سرباز میمانه
که بدون از په افغانستان کې فلم جوړونکی لکه د هغه سرتیری دی چې په سرحد کې پرته له اسلحه جنگي. موږ د فلم په جوړولو لګښت کوو، یعنی قمار وو، ځکه موږ له خپل هر څه تیریږو.
د سګنی کال فلمونه په هرات، کابل، بامیان، ننګرهار او سرپل کې ننداري ته خودل شوې دي. د هرات د خزو د فلمونو د غنړیوال فستیوال په 2013 میلادي کال کې جوړ او دا په سیمه کې د خزو د مسایلو د پام اړولو لومړنی فستیوال ګڼل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سنا سادات له میدان وردګ نه پر استولې سمس کلی کې افغانستان ته د پاکستان د سر اعظم عمران خان سفر نمایشي. مخلص افغان له پکتیکا لیکي چې د عمران خان سفر بی ګټ. قاری سیف الاسلام له هلمند لیکي چې امریکایان ووزي ګټ به چوي پنجابیان برش. لال محمد ناصری د هلمند لګرم سیر علی کې الیاس سی یو زړور او تجربه کار خبريال و داسې څوک نه وینم چې د دای په سیر دولس ژغ اوچت کړي. اجمل مسعود زای له پکتیا کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دی د استرالیا په ګډون د نورو هیوادونو د بشري سرغړونو څېړنه وکړي. دانش افغان له ننګرهار علی کې که عمران خان په خپلو خبرو عمل وکړي نو د سولې راتک سل په سلو کې رښتیا کیږي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي د عمران خان سفر ښه سفر و ځکه چې پاکستان په افغان سوله کې رغنده رول لرلی شي. سمی الله المیتندر لسمکنیو لیکي استرالیا باید افغانانو ته حساب ورکړي، او محمد نبی خپلواک لغزنی لیکي د استرالیا سرتیری دلته د دې لپاره راغلی وو چې موږ له ظلم وژغوري، نه د دې لپاره چې خپل ظلم راسره وکړي. له همدې سره دا خبری مجله سرته ورسیده. په بلې خبری مجلې کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب خیر راغلی.